د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
ډیرو قدرمنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د عراق فوج وایي چې پرونی د تلافار خارته نږدې په دوو سیمو خپله قبضه ټینګه کړې ده د پاکستان لوی درسیز وایي چې د امریکا نه مالی مرستې نه غواړي خو امریکا د دوی په همکاریو باور پیدا کندي او روسیې او چین په شمالي کوریا باندې د امریکا د سې شنبې دروازې د بندیزونو فیصله غندلې ده او اوس پوره خبرونه اورول کیږي د عراق فوج وایي چې پرونی د تلافار خارته نږدې په دوو سیمو خپل قبضه ټینګه کړې د دغه قوا قومندان تورن جنرال عبدالامیر رشید ویلی دی چې د هغه خاص قواو د داعش د ډلې د ملیشونه د الکیف او د جنوبي سیمې نیولې دي د داعش د افراطي ډلې ملیشو په سوریه او عراق کې ډېرې حق سیمې د لاس ورکړې چې په 2016 کال کې پر خپل قبضه ټینګه کړې و د پاکستان د فوج لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د امریکا نه مالی او مادي مرستې نه غواړي بلکې امریکا د په مونږ باور وکړي او زموږ همکاري دی ومني خغلی باجوا دغه سرګندونې پرون د فوج په عمومي قومندانۍ کې د امریکا د سفیر سره د ملاقات په وخت کې کړې دي د امریکا د پاکستان د فوج لوی درسي دغه سرګندونې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ دا خبر په جواب کې کړې دي چې ویلی وو پاکستان د امریکا نه په میلیارډو ډالر اخلي او بیا په همدغه پیسو په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو حمله تنظیموي روسیې او چین په شمالي کوریا د امریکا د سې شنبې دروازې هغه اقتصادي بندیزونه غندلي چې په هغه کې د دغو دواړو ملکونو په هغو کمپنیو هم اقتصادي بندیزونه لګېدلي چې ګویا د شمالي کوریا سره د تجارت له لارې د هغه ملک د ټینګو پروګرامونو سره مرسته کوي د چین د باندنیو چارو د وزارت نتاقي هوا جون ینګ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دغه بندیزونه به د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په بندولو کې د چین او د امریکا د ګډه همکارۍ سره سمرسته ونکړي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري مصر د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د حکومت د حق فیصلې په ضد چې غواړي د مصر سره د 300 میلیون ډالرو نظامی او اقتصادي مرسته په مصر کې د بشر د حقوقو د وضع په باب د اندېښنو له کبله یا قطع او یا هم وځنډي په ډېر قهر او غضب عکس العمل څرګند کړی دی د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د منځني ختیځ لپاره د ښاغلي ټرمپ خاص استازی او د هغه زوم جیرارډ کوشنر د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په لړ کې مصر ته رسیدلی ښاغلي کوشنر په مصر کې د هغه ملک د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د ملاقات نه وروسته د مصر د باندنیو چارو د وزیر سامی شکوری سره هم غږېدلی دی د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې د سوریې په شخړو کې د ایران مداخله منځنی ختیځ اسرائیل او ټول دنیا ته ګواښ دی هغه دا هم ویلي دي چې ایران کوشش کوي چې په سوریې کې خپل موجودیت لا پسې پیاوړی کړي د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغه ملک د تورې بحیرې په یو تفریح ځای کې د ملاقات په وخت کې دغه خبرې کړې دي د روسیې په شان ایران هم د سوریې د رژیم سره نظامی مرسته کوي او هلته د حکومت په ضد د یاغیانو او اوس په سوریې کې د داعش په ضد په جنگ کې فعاله برخه لري پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ نو وعده کې په خپلې وینا کې ویلي دا یو وخت دی چې هغه زخمونه مرهم شي چې په مونږ کې د نفاق او د تقسیم په وجه پیدا شوي خپل ترامپ په خپلې دغه وینا کې ویلي چې مونږ د رنگ پوستکي د کار د ګوند او یا د سیاست لمخې نشو مشخص کېدلې بلکې مونږ د بشریت د خپلوي ملک د تابعیت او پزړونو کې د عشق او محبت لرویا پیژندل کیږو د دوشنبه په ماخام د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اخلا د جمهور رئیس د وینا نه وروسته دا وینا هم ډیره مهمه ګڼل شوې ده ښاغلی ټرمپ په دغه وینا کې دا هم ویلي دي چې موږ باید برته خپل هغه شان ملک لرو چې هلته موږ په خپلو کې د یوه او بل سره جنگ او جګړې ونه لرو.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا نوې ستراتیژي د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو شپیل دی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرام خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دی په دې دلیل دا خبره کوي چې په دغه ستراتیژي کې د تروریستانو ملاتړ ته ویل سوي چې د افغانستان د سولې لپاره سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړې دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای سي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس وکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړې توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي. او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراقلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي یو برخه د امریکا او هند ترمنځ د همکاري پراختیا شودل سوي ده. هند او امریکا دواړه د افغانستان ملګری هیوادونه او شی اړیکې لري او پر افغانستان د هند او امریکا د اړیکو پر تاثیر نوشابه آشنا د هند لپاره د افغانستان له سفیر شیدا احمد عبدالی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم.
عبدالی صاحب، د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ یوه برخه د امریکا او هند سره د همکارۍ پراختیا ښودل شوې. که د امریکا او هند اړیکې لاخې او پراخ شي، نو دواړه ملکونه چې په یو نوه په افغانستان کې داخل دي، د دې اړیکو پراختیا په افغانستان څه او څومره تاثیر به ولري؟
ډیر زیات. اول خو ښه خبره ده چې پس له کافي تحلیل او ارزیابي، امریکا د افغانستان هغه هیوادو د دوستانو سره چې لکه هند د افغانستان په بیا رغونه کې لکه مخکې ول اساسي رول درلودي، هغو هیوادو ته توجه ډېر وکړه چې په دې کې سیمه کې کبنا هیوادونه ډېر مثلا همکاري هندوستان یو ډېر اساسي رول د افغانستان بیا رغونه کې ادا کړی دی. نو هند د امریکا دغه قسم ډېر پر ځای دي او په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه به د افغانستان پر اوضاع باندې ډېره مثبت اغېزه ولري، په دې خاطر چې د هندوستان اوسنی وضعیت چې یو اقتصادي قوت په دې سیمه کې، او مهمه خبره دا ده چې دلته د هندوستان سره همکاري او په عین وخت کې نور هیوادو باندې غږ، خدای دې وکړي چې د هیواد منطقې د نور هیوادونو د هندوستان په شکل باندې د افغانستان سره متحد واوسي او د افغانستان په بیا رغونه او په هند ثبات کې رول ولوبي.
په نوې ستراتیژۍ کې د افغانستان په ثبات کې د هند د هڅو د ساينه ذکر شوه دی. دا به هند چې د افغانستان سره په خوانی تاریخي او فرهنګي مشترک ریښې هم لري، څومره هند ته وهڅوي چې خپل همکاري لا زیاته او پراخه کړي د افغانستان سره؟ اوایې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا غږ تاثیر لري کنه؟
هندوستان همیشه د افغانستان سره درېدلی دی، د افغانستان په ثبات او په ترقې کې رول لوبولی دی. مطمئنه ما چې هندوستان لکه همیشه د افغانستان په ثبات کې او د افغانستان په پیشرفت کې لیوالي شو بلی او دغه سي ادامه خپل همکاري وکړي. دا غږ تبان باعث به دی چې د نورو تشویق شي. په دې خاطر چې د افغانستان اصلا مشکل یو نړیواله مشکل دی او یو سیمه مشکل دی، هیڅ وخت نشته دلای چې یو هیواد یا دوه هیواد په تنعید یو مشکلی او یو جهانی مشکل راسته کی. نو زموږ په معنی ما چې د هیوادو په مشترکو هڅو به د افغانستان ثبات او ترقی اسان تر نسبت ته چې یو یا دوه هیواد په دې موضوع کې شکیل وي، نو دغه سیرخت پر هندستان سعودي او په ټول سیمه سعودي او په عین وخت کې د امریکا تګلارې په یوه بل معنا د ټول اروپا او د غرب همکاري ګڼل کېدلی شي. نو دلته یو بین المنطقوي او بین دنیایي توافق ان شاء الله په دغه موضوع کې باید ډېر شي. افغانستان په هند کې او دغه هندستان تشویق په نورو کومو کې به ډېر واضح معلوم وي.
بله، سیمه ایز ائتلافونو ته په کتو افغانستان څنګه کولی شي د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه، لکه څنګه چې په ستراتیژۍ کې د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې شوې دي، د دغه فرصت نه ګټه واخلي؟
بالکل، افغانستان خو بدون شک چې خپلواک هیواد دی او خپلواکي همیشه ساتلې ده او په تاریخ کې د خپلواک ځغ قرباني سه هم دی او د قرباني ته آماده دي چې په آینده کې ورکي. زموږ کوشش دا دی چې تیر تاریخ ته په توګه تر چې افغانستان همیشه د ائتلافو ښکار ګرځېدلی، نو زموږ کوشش دا دی چې کوم زموږ په اطراف کې به ائتلاف وي، اما موږ هغوی ته همیشه دا ویلي دي چې افغانستان د همکاري مرکز دی. ستاسو د دې مشکلات به تبن ټول هیوادونو کې په سیمه کې مشکلات هیوادو په منځ کې وي، اما ځینې هیوادونه دي چې ګټې مشترکې کېدلی شي. په افغانستان کې کداغه ائتلافونه زموږ پر ځانګړي کې موجود وي، از موږ څخه غړي د افغانستان کې د همکاري د دې مشترکې ګټې تمثیلولای شي. او کوشش زموږ دی چې دا هر ائتلاف په منځ کې حداقل د افغانستان په باب تداسې ذهنیت ورکړي چې دوی په افغانستان کې همکار شي تر څو د دې ګټې هم خطاونه شي او افغانستان هم په ثبات پاتې شي.
ډیره مننه عبدالی صاحب کور ودان.
جوړ، مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د د سویل ختیز زون د قومونو د یووالي د شورا مسؤلین وایي قومونه کولی سي چې په سوله او ثبات کې تر نورو ارګانونه زیاته برخه واخلي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې واوري.
د سویل ختیز زون د قومونو د یووالي شورا وایي که څه هم د دغه زون خورو ورو قومونه د تاریخ په اوږدو کې د هیواد په ازادۍ او آبادۍ کې ډېرې سرښندنې کړي او اوس هم چمتو دي چې د دولت تر څنګ د سولې په راوستلو کې د پام وړ رول ولوبوي، خو دولت ورته ځانګړی پام نه کوي. دا خبرې د دغه شورا مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ملي یووالي او سولې په نامه په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي د شورا رئیس داود شاه نیازی وویل که دولت د دغه زون قومونو ته لږ پام هم وکړي، دغه قومونه کولی شي چې د هیواد د سترو ستونزو په هوارۍ کې دولت ته کلکه اوږه ورکړي.
لوی مشکلات چې دا زونونه ورسره مخامخ دي، هغه یووالی، سوله او خپل حقوقو ته نه لاسرسی ده. زموږ د بې اتفاقۍ څخه په ګټه اخیستنې بعضې تنګ نظرو زموږ د زرهاو د ژوند په بیه راڅخه احساس اخیستی ده. دا لړۍ تر دې کچې پس وغځېده چې زموږ د ولس یوه برخه یې د کسات اخیستلو لپاره مخالفو په قطار ورګډ کړ.
خاغلی نیازی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دولت رښتینو ځواکونو ته چې د هیواد خواره واره قومونه دي مخه کړي. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي لویه شورا چې د غړو شمېر سلګونو ته رسېده، د ختیځو او مرکزي ولایتونو د قومونو مشرانو پکې هم ګډون کړی و. مسؤلینو دا هم وویل چې د قومونو د بیلوالي له امله په هیواد کې ښوونې او روزنې، اقتصادي نظام، پرمختګ او پراختیا ته ستر زیانونه ورسېدل. دوی دا هم وویل د هیواد په روان جنګ کې د ختیځ زون ولایتونه له ډېرو نعمتونو څخه بې برخې شوي او حکومت ته پکار ده چې د دغه ولایتونو د حقونو په منلو سره دغه ټول ځان ته رانږدې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ټینګښت کې د قومونو برخه مهمه ده او هسې تیزي شوي چې د هیواد قومونه سره یو موټی او د ستونزو په هوارولو کې ترې ګټه پورته کړي. د دغه شورا یو مسؤول غړي قاضي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې عالی شورا هیڅکله هم دغه قومونه نه دي هیر کړي.
د دوی وړاندیزونه د سولې عالی شورا ته رسېدلي. د دغې شورا کمیټو د دې لپاره تیاریان نیولي. انشاءالله د اختر وروسته به کار پیل کړي او د ټولو قومونو او قبایلو، مدني ټولنو او د ښځو د شبکو د تشکیلاتي واحدونو نظریات به واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د هیواد د روانو ستونزو په هوارولو کې قومونه ستر رول لري او یو موټی کېدل یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. سولې ته د مخالفینو د راماتولو لپاره د سولې عالي شورا فعاله ده او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په مکرې د امریکا ته. په افغانستان، منځنی ختیځ او اروپا کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې د جمهور رئیس ټرمپ ستراتیژي سوله نسي راوستای، ځکه چې امریکا د خپلې ناکامۍ ټوله ملامتي په پاکستان اچولې ده. د ایاز وزیر سره مرکه لرو.
محترم ایاز وزیر صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې طالبان فقط یوازې د سولې او مذاکرو لاره لري او دغه ستراتیژۍ باندې چې ټرمپ غږېده، هغه مو ویلي طالبان جنګ نشي ګټلی او موږ یې نه پرېږدو چې طالبان جنګ وګټي. په دغه حیثه کې پاکستان څه رول لوبولی شي؟ پاکستان ته څه لازم دي چې وکړي؟
پاکستان خو همیشه هم دغه خبره کوي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. نو باید چې افغانستان حکومت خپل همکاري وکړي، پاکستان هم ورسره مرسته کوي. څنګه چې د ګلبدین حکمتیار سره دوی جوړه وکړه، ساده کابل کنن خبرې کوي، دارنګ د طالبانو سره دې هم کوشش وکړي چې طریقه دې جوړه کړي، دا معامله حل کړي. امریکا که دا ویي چې طالبان ته به زه شکست ورکړم، نو امریکا خو په دې نه مخکې په افغانستان کې په ډېر لوی حساب حاضره وه. ناټو هم ورسره وه، خپل هم په یو نیم لک قواوې لارلې، خو طالبان خو بیا هم ورک نه کړل. طالبان اوس نن بیا زورور دي. 40% ځمکه د افغانستان د طالبانو په اثر کې ده. دا ورکې زور خو نه شي ورکولی. طالبان هم افغانان دي، څه د بار ملک خلک نه دی. افغانستان کې دنه نو سیږي، په جوزجان کې، په نور په شمال کې اوس اثر کوي، په باغ او سبو تلاړل چې پاکستان هم ډېر لري دي. نو دا مسله د افغانستان دا ډېره ګمبیر مسله ده، باید چې په څه طریقه د صلح په طریقه حل شي، ځکه چې افغانستان سوځي نو موږ هم ورسره سوځو.
وزیر صاحب، که دا ستراتیژي به یعنی اعتراض لري چې دې کې داسې ټکي نشته چې سوله دې راولي، او دا وایي چې د افغانستان حکومت خپله باید همداسې کار وکړي او همداسې کوشش وکړي لکه د حکمتیار سره چې سوله وکړه، د طالبانو سره هم سوله وکړي، نو ستاسې په نظر دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او د هند ترمنځ چې د همکارۍ خبره کیږي دې کې څه لازم دي؟ نو یو فورمول خو تاسې راوباسئ چې د همکاري په کوم اساس په کوم بنیاد وشي؟
په دې کې د هغو خلکو لاس دی چې چاته په جنگ کې ګټه، ماته په جنگ کې ګټه نشته، زه په یو عرب روپۍ هم جنگ په حق کې نه یم. نو خو داسې خلک شته چې هغوی چې دا د جنگ چې سوړ نه شي، همدارنګه خلک شته چې هغوی په بخیري کې ګټه ده، خرابوي دا معامله. د ما یقین دی چې اشرف غني صاحب او د پاکستان مشران چې دي دا غواړي چې خیر راشي، خو په منځ کې خلک دي، په منځ کې هیوادونه دي چې ا نه غواړي چې پاکستان او افغانستان سره رانږدې شي. نو زه دا وایم چې که د پاکستان او د افغانستان مشران داسې خلک منځ ته راواچوي چې هغه د هغوی په سنسیریټي، د سنسیریټي معنی پښتو ورکه شوه،
د هغوی په صداقت، د هغوی په صداقت او اخلاص او ایمانداري،
د هغوی په صداقت، په اخلاص، په ایمانداري، نه د افغانستان حکومت شک وي، نه د پاکستان د حکومت شک وي، ا د غلي د میډیا نه لري منځ را واچوي، د افغانستان خلک د پاکستان سړي، دا د سرکښین څلار د راوباسي حکومتونو ته د ور کی چې په دې لار سره روان شي مخکې معاملې دي.
یعنی په دې نوې ستراتیژي کې تاسو ته داسې کوم مثبت ټکي نه ښکاري د سولې او امن سبب کیدای نشي؟
نه، په دې نوې ستراتیژي کې وګوره ځکه نشته خبره چې الزام ټول ایا امریکا د خپل شکست ټول الزام په پاکستان را اړوي. پاکستان دې ته په هیڅ قیمت تیار نه دی چې په افغانستان کې د هندوستان ډیر زیات رول وي، خو که هغه پوزیشن هندوستان د پاکستان خلاف استعمالوي نو دا بیا غلطه خبره ده، ځکه چې افغانستان سره پوله مونږ نه غواړو چې داسې جنگ ته راواړو لکه څنګه چې دوستان سره مو د بدمرغۍ نه. اوس د دهشتګردۍ مسله افغانستان ته، پاکستان ته، دې دواړو هیوادونو باندې اور لګي، نور به عقل راکي، مدد در سره وکړي، خو د دې کنجي خلاصول د کابل او د اسلام آباد کار دی، بل څه سره دا چابي شته نه.
ډېره مننه ایاز وزیر صاحب، کور دې ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
امنیتي مقامات وایي چې په هلمند کې پرون د ملي اردو پر سرتیرو د موټر بم ځان وژونکي برید کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکو ته ډیر زیان رسېدلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
دلته ور بل دا باندې شیدا او تا پیازه پاتا ملکیانو براغ وچ امبولانسان کې انتقال ته مولي صاحب
دا په لوشکرګه کې د نننی موټر بم ځانمرګ برید دی وایني شاهد ژغو. ځانمرګ موټر بم برید د هلمند امنیه قومندانۍ په دوهم نظام کارول کې ظاهره د ملي پوز پر سرتیرو سوي خو د پیش لوی برخه قربانیان ملکی وګړي شول کیږي. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار صافی وایي چې په پیښه کې اووه تنه وژل سوي چې څلورې د پوځ سرتیري، دوه میرمنې او یوه هم ماشومه ده. د زیاتوي چې د پوځ سرتیري په امنیه قومندانۍ کې د کابل بانک له نمایندګۍ څخه د تنخواه د اخیستلو لپاره ورغلي وه.
په یوولسو بجو داسې معمولا د ملي اردو پرسونل زموږ د امنیه قومندانۍ دنن هلته د کابل بانک غرفه ده، د هغو هلته د ماشو پسې راغلي وو. د عمومي سړک پر سر یعنې زموږ د قرول نه مخکې دوی باندې موټر بم اجرا شوی ده او فعلا وضعیت کنټرول ده.
د موټر بم ځان وژونکي برید له کبله په سیمه کې د یوې دیني مدرسې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی او په درس بوخت 15 تنه زده کوونکي هم پکې ټپیان سوي دي. د رحمانیه مدرسې مدیر مولوی عبدالحنان د پیښې په اړه داسې وایي.
موږ درس شروع و، درس جریان و، پټا وسو شاګردان زخمیان شول، اکثره ماشومان زخمیان شول، اندار زخمیان کړل، دوه فیلډر ماشومان زخمیان شول.
په هلمند کې د تیر روزي میاشتې په روسي اونۍ کې هم د کابل بانک د نمائندګۍ مخته پر پولیسو خنړۍ برید وسو چې ورسته د نظامی کسانو د تنخواه لپاره د هلمند په امنیه قمندانۍ کې د کابل بانک نوې څانګه پرانیستل شوه. وسلوالو طالبانو د هلمند د نننی ځانمرګ موټر بم برید مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې د افغان ځواکونو درې ټانګونه او یو موټر پکښې ویجاړ کړی او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته یې پکښې درنه مرګ ژوبل رسولې. هلمند په جنوبي ولایتونو کې تر ډیره له دوامداره ناامنیو سره مخ ولایت دی چې د مرکز د څلورمې او درېمې حوزې په شمول یې په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په 2018 کال د اگست میاشتې په 22مه په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو د راجستر د پروسې په مشکلاتو بحث وسو. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د ستنېدو په بهیر او په پاکستان کې د غیر راجستر سوو مهاجرو په ستونزو یوه مرکه کړې چې اورېدو ته یې سپام راګرځوم.
عبدالحمید جلیلی صاحب، تاسو چې په پېښور کې د مهاجرو د چارو مشر یاست، که راته ووایاست د مهاجرو د ستنېدو، البته د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر اوس څنګه روان دی؟
د افغان مهاجرو ستنېدو بهیر اوس تقریبا چې د تیر کال په شان دی، خو بیا هم ریپاتریشن روان دی. ورځې نه تقریبا زموږ در 500 پورې فوشا کورنۍ زیات و کم دا د ورځې افغانستان ته حرکت کوي، افغانستان ته ځي، دا رجستر کورنۍ همدغه تعداد سره د 500 فوشا زیات و کم داسې کورنۍ به ان رجستر مهاجرین افغانستان ته حرکت کوي، افغانستان ته ځي.
محترم جلیلی صاحب، په پاکستان کې خو غیر مهاجر کارډونه نه لري، او دوی په څه ډول وطن ته ځي چې دوی ته په لاره کې کومې ستونزې مخ ته راځي او د کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
خو تاسو ته معلومه ده دوه قسمه مهاجرین دي. یو مهاجر هغه دي چې هغه راجستر مهاجرین دي، او راجستر مهاجرین دي چې کارډ پروسې د لارې دی وی ار سی د لارې هلته خپل چیکنګ کوي، او هغې نه وروسته دی وی ار سره خزان سره اخلي، او هغې خپل موټر باندې افغانستان ته ځي ریګولر په قانوني طریقې باندې. هغې ته هیڅ پرابلم او مشکل نشته. دویم غیر راجستر مهاجرین دي که هغې غواړي هم افغانستان ته لاړ شي، هغې باره کښې هم هیڅ مشکل نشته. کله چې د هغې کډه بار وي، کورې بار وي، امنیتي چارواکي چې په لاره کښې دي ټول هم هغې سره مرسته کوي، همدارنګه په تور خدم دی ته هیڅ پرابلم او مشکل نشته. داخل افغانستان ته ځي، داخل افغانستان کې تور هم ناخوه ده ټول پلازا سره دی ته، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د یو مشترک سنټر جوړ دی. فی نفر $500 ورکول کېږي، د کور سامان ورکول کېږي، یو څه اندازه شیلټر ورسره وروسته کومک کېږي، او د شپږو میاشتو له خاطره فی کورنۍ ته ₹6,000 افغانۍ هم ورکول کېږي. دا هغه موضوع ده، او دیتا هم د ټول کیس مشکلات سره مشه.
بله جلیلی صاحب، که چیرې شروزو ته د فرزن افغان و مهاجر شروزو ته یا په عمومي ډول په لاره کې شروزو ته کومې ستونزې پیدا سي او داسې کوم مشکلات چې هغه فرزن په نارینه و باندې نسي حلېدلی، نو د دوی دپاره تاسو څه په نظر کې نیولی دي چې دغه ستونزې باید د دوی حل سي؟
تاسو معلومه ده کومه لاره چې د تورخم نه د پېښور نه د حرکت کوي، دا چې د کیمپونو نه حرکت کوي، کیمپونه ټول داسې مناسبې دي، هلته صحي سهولتونه د هغې خوا شته دی، پاکستاني اساس پتال هم شته دی، ویچوګار هم شته دی، او هېڅ ممانعت نشته چې افغانان هغې ته لاړ شي او هلته خپل علاج وکړي. همدارنګه کله چې پېښور ته داخلېږي، پېښور کې ټول سهولتونه موجود دي. همدارنګه په لاره کې هم دومره ډېر مزل نه دی، تقریبا چې پاو باندې یو ساعت د غټو موټرو مزل وي، د کارخانو نه نیولې تر تورخامه پورې، لوړګي کې هم غټ هسپتال شته دی او دا سهولتونه شته دی. دې تاسو معلومه ده چې کله تورخام ناخواته واوړي، تقریبا تر یو ساعت خو شا تر جلال آباد پورې دا مزل دی. په تورخام کې نو ابتدایي داسې بستې ورسره کېدلی شي، داسې هېڅ مشکل به په لاره کې نه وي، او نه په دې خارونه کښې شته دی چې مهاجر ته خامخا ابتدایي یا داسې ناڅاپي ډول سره څه مشکل پېښ شي، هغې ته به رسیدګي ونیشي. د ویرسي په سنټر کښې موږ خپل خاص کلینک لرو، که چېرته دغسې مشکل پیدا شي هغې کښې امبولانسونه هم شته دی، هغې کښې ډاکټران هم شته دی، زنانه ډاکټران هم شته دی، او چې کله کښې مې زنانه خور ته یا څه مشکل پیدا کېږي هماغه وخت هغې مشکل ته رسیدګي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.